آقا
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
در امریکا آقا آشنا رادیو در نو قدر مویدن کو اسلام علیکم در دیشاد در خبر نکره حضیر د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیر سید احمد ګلانی په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې هوکړه د افغان دولت یو لوی لاسته راوړنه بللې. جمهور رئیس غنی ته نن د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګلانی د جنازې په مراسمو کې خبرې کولې. ویل چې د ګلانی مړینه بعد حکومت او اسلامي حزب د سولې تړون اغیزمن نه کی. غنی ټینګار وکړ چې د دغې موافقې عملي کول د دواړو خواوو مسولیت دی. د سولې شورا د مشر د جنازې لمونځ نن په ارګ کې ادا شو او وروسته د ننګرهار په سررود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. هغه ملي او بین ملي څېړونکی هیئت چې د جمهور رئیس غنی لخوا په کندهار کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه د تحقیقات لپاره ګمارل شوی په دغه ولایت کې د خپلو لسو ورځو څېړنو وروسته نهایي نتیجې ته په رسېدو بیرته کابل ته ستون شوی دی. خو دغه هیئت د خپلو تحقیقاتو نتایج په کندهار کې رسنیو سره نه دي شریک کړي. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني استازو د لیدنې په تړاو د هلمند د والي د څرګندونو نه وروسته د فراه ولایتي شورا ادعا کوي چې ایران طالبانو ته پرمختللې وسلې ورکوي. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ټلیفون کړی دی او د فلسطین، سوریه او ایران په اړه ورسره خبرې کړې دي. دا د ډونالډ ټرمپ لومړنی ټلیفون دی چې د امریکا د ولسمشر په توګه کوم بهرني مشر ته کوي. د اسرائیلو لومړي وزیر نتنیاهو ویلي دي چې د یکشنبې په شپه په ټلیفون کې د امریکا د ولسمشر سره د فلسطین په مسلې، سوریه کې د روان جنگ او د ایران سره د شوي اتومي تړون په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا نن دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت او د سی آی اې د ریاست لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کلیدي کاندیدانو ته رایه ورکړي. سنا جرګه یو ورځ وروسته له دې د دغو دوه مهمو څوکیو د کاندیدانو په اړه پریکړه کوي چې د جمهوری پال ګوند دوه کلیدي سناتورانو جان مکین او لینسی ګراهم په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دوی به د بهرنیو چارو وزیر په توګه د اکسان موبایل پخوانی اجرایي رئیس راکس ټیلرسن له دې سره سره ملاتړ وکړي چې نوموړی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین سره نږدې اړیکې لري. د بشري حقوقو د سار ډلی د امریکا د سناتورانو نه غوښتي دي چې باید مایک پامپیو د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر په توګه تایید نه کړي. د بشري حقوقو د سار ډله اندېښنه لري چې مایک پامپیو د دغې ادارې مشر شونو بشري حقوق به ډېر زیات زیانمن شي. مایک پامپیو تېرې چهارشنبې په ورځ د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې استماعي غونډې ته غوښتل شوی و. د امریکا لپاره د بشري حقوقو د سار د ډلې تنظیمونکي وایي چې د زور زیاتي او ټلیفوني مکالمو د ثبت د پروګرام په اړه پښتنو ته د هغه ځوابونه په خطرناک ډول ګونګو او معلومه نه ده چې هغه به موجوده حقوقي اصول ومني او کنه. د سوریې په اړه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سولې خبرې پیل شوې دي. د دغو خبرو لپاره چې کوربه هیواد سربیره روسیا، ایران او ترکیه هم پکې شامل ده، هدف په سوریه کې دوربند لا ټینګېدل دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د سوریې د سولې خبرو په اړه د قزاقستان ولسمشر دا خودل غواړي چې هغه نه یوازې سیمې بلکې نړۍ سولې ته هم زمند دی. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړو چې دغه کړکېچ یوازې د خبرو اترو له لارې هواریدای شي. د امریکا د ولسمشر مرستیال پخوانی مرستیال جو بایدن د اوسنی حکومت نه غوښتي دي چې د سرطان په وړاندې مبارزه جاري وساتي. د بایدن زوی د مغزو د سرطان له وجې مړ شو. د زوی مرګ د دې سبب شو چې ښاغلی بایدن د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندید کېدو نه صرف نظر وکړي. بایدن د نوي حکومت نه تازه غوښتي دي چې د شنبې په ورځ سویس کې د نړۍ د اقتصادي مجمعې غونډې ته د رسمي پرانستې په ورځ مخکې په وینا کې دا خبرې مطرح کړې دي. او وروسته خبردار دی چې دلته په امریکا کې سړې هوا او طوفانونو د جنوب د برخې 13 کسان وژلې دي. یوازې جورجیا کې د شنبې او یک شنبې په ورځو طوفانونو 14 کسان وژل او 40 نورې ټپیان کړل. د جورجیا والي د دغه ولایت په ولسوالیو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او سمندري طوفان په مسیسیپی ایالت کې هم 40 تنه وژلې دي. درنو اوردونکو دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د خبرونو معلومات تر ډیره لپاره د امریکا غږ ویب پاڼه او فیسبوک ته تعقیب کړئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنونکو په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 8 دقیقې شولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساته پښتو خبری خبرونه اورئ. د هم د روانې خبرونې لمړی مطلب د افغانستان لوی څارنوالۍ د هغو 1.5 کسانو نمونه چې د سفر کولو اجازه نه درلوده د تور لست نه ایستلې دي. تفصیل یې د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری پر راپور کې اورئ.
لوی څارنوالۍ وایي چې دغې څارنوالۍ لخوا یو ګمارل شوي کمیسیون خپلو لومړنیو ارزونو په پایله کې د شاوخوا 2.5 هغو کسانو د نومونو لست څخه چې په تېرو کلونو کې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته تګ بندیز پرې لګېدلی و 1.5 څخه په زیات شمېر کسانو نومونه له دغه لست څخه ایستلي دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې هکله لا هم ګمارل شوی کمیسیون خپل کار ته دوام ورکوي.
یافتههای ګزارش ما یا یافتههای هیئت ما در اما بررسی های ابتدایی شان این را می رسانه که بالاتر از 1500 نفر
خضری رسولی ویل زمونگ ده پلاوی لمرانه مندنی داخلی چی ده 1500 سخه زیاد کسان چی ده مختلف و ادارو لخوا پا تیرو کنون که پری لابانستان سخه ده وطل و بندیز لگار شوی و پر آقوی ده بندیزونه ده توجیه ور او ضروری نو ده همده لعمله پری کلاو شوی چی ده آقوی نمونه ده افغانستان ده سردی زوا کنو ده کابل پا نریوال هاوی جگره که ده قسی کسان رو لی سخه ویستل شی. لوی سران والی وی چی لدولیم زرو سخه پا زیاد شمیر کسان رو باندی لابانستان سخه بحرانه هوا دو ته پر تللو بندیز که سهم د اصول له مخې دغې څارنوالۍ کار دی خو په تېرو کلونو کې د کورنۍ چارو او مالي وزارتونو هم په یو شمېر کسانو باندې دا ډول بندیزونه لګولي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د هغو کسانو نومونه چې بندیزونه ترې لرې شوي او یا هم پرې بندیزونه په خپل ځای پاتې دي رسنیو سره شری نه کړل. خو د افغانستان د پخواني جمهوري رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د حکومت د ځینو پخوانیو وزیرانو او چارواکو په ګډون یو شمېر کسانو نومونه د اداري غبن د تورونو له امله د بندیزونو په لیست کې شامل شوي وو. افغانستان کې نامني او د ګاونډیو هیوادو سره دغه هیواد په سرحدونو باندې د کنټرول په برخه کې د دې سبب شوي چې په اشخاصو باندې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته پر تللو بندیزونه ډېر اغېزه ونه لري. تېر کال د جوزا په 13 د بدخشان ولایت د شغنان په سرحدي ولسوالۍ کې تاجکستان سره په سرحد کې دغې ولسوالۍ سرحدي مامورینو د افغانستان د ښار جوړولو وزارت هغه درې مامورین چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني امر پرې بهرنیو هیوادو ته پر تللو بندیز لګېدلی و او غوښتل چې له افغانستان څخه تاجکستان ته لاړ شي ونیول او بېرته کابل ته راستانه کړل. د پکتیکا پخوانی والي امین الله شارک امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د افغانستان روان وضعیت دغو کسانو سره مرسته کوي چې افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته پر تللو پرې بندیز هم لګېدلی وي او که وغواړي د بندیزونو سره سره بهرنیو هیوادو ته تللی شي.
متاسفانه زموږ په هیواد په دغه شرایطو کې که چېرته یو معلوم الحاله مجرم ته دغسې مخکې د مخکې تاسې هوشدار ورته ورکوئ خبر ورته ورکوئ هغه ته په شکل اشکالو زمینه د دې برابرېږي چې یا زمونږ همسایه هیوادونو ته او یا په عین حال کې داخل د افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې لږ د یوې ساحې نه ووتل او بیا هلته د افغانستان دولت حاکمیت متاسفانه نه لري کولی شي چې د فرار زمینه هم ورته مساعده شي.
د افغانستان په سرحدونو کې د ټکنالوژۍ څخه په کمه کچه کار اخیستنه هم بهر ته د تللو بندیزونو په بهیر اغیزه کړې ده. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین جنرال یارمحمد یارمند امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې پر هغه کسانو چې د بېلابېلو جرمونو له امله پرې بهر ته د تللو بندیز لګول شوی دغې چارې د جرمونو په کمولو کې مرسته کړې ده.
بنابر ناامنی کسی نمیتونه که در ساحات بروند کرد مرد شوند که اونا
جنرال یارمند ویل د نامنی لامرا سوبنیشی که ولی چی ها غصی بودالر شی چی لسهره سره در تیری دوی امکانی نوی حال تا نامنی دا طالب شتون گواخته او که هاوی دا گرون و لاری تلر غواری حال تا خبر ورکر شوی او آقوی لاغ و لارون به هر تا نیشی تلله. دا افغانستان لوی سارن والی وی چی دا کمیسون لخوا دا اغو کسان دا نمونو پلیس باندی چی بهر تا تلر دو بندی سر مختی کار لاروان دی او تمام دا شی داغی پلاتنی پا ترسکی با نو نمونه هم دا داغی لسخه ویستل شی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ترنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساته پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 2:30 دقیقې شولې. د پوهنې وزارت ویلي دی چې په ټول افغانستان کې د زرو نه زیات خونځي د بیلابیلو دلایلو په خاطر تړل شوی دی چې یوې خراب امنیتي وضعیت ښودل شوی دی. اکثره دغه خونځي د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځه حوزه کې دي. د دې خونځیو د بیرته پرانستلو لپاره ولس څه شی کولی شي، حکومت څه شی کولی شي؟ نن د ځوان هیلې په خبرونه کې په همدې موضوع د یو داسې ځوان سره غږیږو چې د تړل شوو خونځیو د پرانستلو لپاره یې ملاتړ دی.